د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوریدلی شي. نوریاس نوریم او په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې هم په دې یو ساعت کې به واوري چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړ. لا خپل خبریال سره مستقیم تماس نیسو او د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو څرګندونو له حاله به مو خبر کړو. دغه راز اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک ځنډ په مجموع کې د افغانستان پر حالاتو په تېره بیا د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن وویل چې متحدي ایالات او چین باید عملي همکاري پراخه کړي او نتیجې وښيي. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډابنس نن کابل ته راغی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راتلونکو انتخاباتو کې د مدني ټولنه ونډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ګټور بولي. او د کندهار چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته په پنجوي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په 14 کې څلور ملکي وګړي ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډابنس نن کابل ته راغی. په کابل کې د امریکا سفارت یو خبر پاڼه وایي چې ډابنس به د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي. ډابنس له دې وړاندې پاکستان ته تللی و او په اسلام آباد کې د هغې هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی په داسې حال کې کابل ته راغلی چې د ولسمشر حامد کرزي امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک پر سر خبري روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر راتلونکو انتخاباتو کې د مدني ټولنو ونډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ګټور بولي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د مدني ټولنې فعالان به له دوی سره د عامه پوهاوي او د انتخاباتو له پروسې نه د سرنې په اړه همکاري وکړي.
انتخاباتو پروسه ملی او سیاسی پروسه او دغه ملی او سیاسی پروسه مدیریت انتخاباتو کمیسیون کی اما یغه تر څنګه باید ټولنه مختلف او قشرونه پدې کې فعال نقش ولوبوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم درنګ یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې لمخې به مدني ټولنې وکړي چې د انتخاباتو د سارنې په برخه کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. او د کندهار چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته په پنجوي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په 14 کې څلور ملکي وګړي وژل شوي. د پنجوي ولسوال حاجي فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې یوه ښځه او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. تر اوسه د چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا قاله کوزین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره غونډه وکړه. د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو او د ایران د اټومي پروګرام په ګډون یې د متقابل همکارۍ پر مسلو بحث وکړ. لافروف د ناتو روسیې شورا د غونډې په پای کې وویل له ایران سره موقتی تړون د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د دایمي حل هیله زیاتې کړې دي. د ویل دا ډول حل به په اروپا کې د ناتو لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو لیوالتیا له منځه یوسي. روسیا دا سیستم خپل امنیت ته ګواښ بولي. لافروف او د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراض د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدې اړیکو د تړون په اړه چې لویدیځ یې نه لاسلیک کېدل د ماسکو فشار بولي هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن وویل چې متحده ایالاتو او چین باید عملی همکاري پراخه کړي او نتیجې وښیي. جو بایدن د چین له مرستیال جمهور رئیس لی یوان چو سره نن په پیکنګ کې خبرې وکړې. بایدن په داسې حال کې چین ته سفر کړی چې په لانجمنو ټاپوګانو کې د پیکنګ لخوا د دفاعي ساحې د اعلان له امله په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. جو بایدن چې د سه شنبې په ورځ یې په توکیو کې د خپل متحد جاپان له مشرانو سره خبرې وکړې وایي چې د چین په دغه عمل سخت خواشینه دی. د چین دفاع وزارت نن وویل ځواکونه د ټاپوګانو د اغېزناک کنټرول ټینګولو بشپړ توان لري. د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا پوځي الوتکو د دغو ټاپوګانو د پاس الوتنې کړې او چین ته مخکې له مخکې کومه خبرتیا نه ده ورکړې. د اوکراین صدر اعظم نیکولا ازاروف خبرداری ورکړ چې مخالفان دې د سیاسي شخړو زیاتول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې مظاهرې دوام لري او خلک د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. ازاروف نن کابینې ته په وینا کې د قراض هغو مظاهره کوونکو ته چې حکومتي ودانۍ بندې کړي خبرداری ورکړ. هر څوک چې له اساسي قانون او نورو قوانینو څخه سرغړونه وکړي سزا به ورکول شي. ازاروف وویل د مظاهرو لپاره دلایل نشته. په عین حال کې د پارلمان وکیلانو د نن ورځې غونډه اخلال کړه او وی پته تر هغې به دغه کار دوام ورکړي چې غوښتنې ومنل شي. مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې حکومت له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او سوداګرۍ تړون د نه لاسلیک کولو له امله باید استعفا وکړي. اپوزیسیون د سه شنبې په ورځ ونشو کړی چې په پارلمان کې د حکومت د سلب اعتماد لپاره د رایې ورکولې په مقصد کافي رایې ترلاسه کړي. د اوکراین د مرکز کیف ښار آزادۍ میدان کې په زرګونو مظاهره کوونکي ناست دي او د خلکو دا ټولون په دې هېواد کې د 2004 کال نارنجي انقلاب وروسته تر ټولو سترې مظاهرې او لاریونونه بلل شوي دي. په مسکو کې یو څېړونکي مؤسسه چې په روسیه کې له پردیو څخه د بیرې او بنسټپالنې په اړه څېړنه کوي وایي چې په دې هېواد کې د نژادي تبعیض حملې دوام لري. د معلوماتو او څېړنې سوغا مرکز په یو راپور کې لیکلي چې په روان کال کې په روسیه کې د نژادي تبعیض مربوطو پیښو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي او 138 نور ټپیان دي. راپور وایي دا ډول حملې د روسیې په بېلابېلو برخو کې کیږي خو په خاص ډول په مسکو کې د نژادي تبعیض حملې وژونکي دي او د سرسختو ملتپالو روسانو لخوا په دې ښار کې تر اوسه و کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. او یو بل خبر وایي چې په روسیه کې یو تر ټولو پخوانی مسجد چې د دې هېواد په لویدیز رازان سیمه کې موقعیت لري بیرته مسلمانانو ته ورکړل شو. د روسیې د مسلمانانو مذهبي ادارې نن وویل له څو کلونو قانوني بحثونو وروسته د مسکو د ختیځ په 225 کیلومتری کې د 15مې پیړۍ خان مسجد او دغه راز د شیخ علي خان او محمد افغان سلطان زیارتونه بیرته مسلمانانو ته ورکړل شول. دا مسجد او زیارتونه د سه شنبې تر ورځې پورې د روسیې د قاسیموف سیمه ییز موزیم مربوط ول او د عبادت ځایونو په توګه ورڅخه کار نه اخیست. خان مسجد په 15مه پیړۍ کې د تاتارانو لخوا جوړ شوی و. په روسیه کې بل پخوانی مسجد د داغستان جمهوریت په دربند ښار کې د زوما مسجد ده چې په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم په راتلونکو سلر ویساتونو کې د افغانستان د زیرې لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یواز منځای زیوریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږ اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ اسمان زای زیوریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو اسمان زای زیوریز، وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه اته اسمان زای زیوریز. د ملتیا مننه.
خبرونه د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو واورید. خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ په مجموع کې د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی.
حتی بعضی پروژه ها بودجهش قطع شده، به شمول پروژه بودجه سال که دولت آلمان به پروسه سال بودجه میداد.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي همکاري تړون پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی. د افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان په بودیجه کې د احتیاط د کوډ د پیسو لګولو د څرنګوالي په اړه چې صلاحیت د ولسمشر کرزي دی اندېښنه وښوده.
دا ډیر زیاده تشویش ورده په دې خاطر باندې چې دا کوډ نهایت خپل سیاسي دی. څه رقم مصرفیږي، په کومو پروژو باندې مصرفیږي، د دې راپور هیڅ اصلا شته نه. صرف رئیس جمهور کولای شي چې هغه پروژې امضا کړي.
پر ځین نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو په نیمه نړۍ کې په دې اړه چې ولې اکثره ښځې په رواني ناروغیو اخته کېږي او علتونه یې څه دي معلومات اوریدلی شئ. د ناتو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې هم په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت په باب خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې ناتو غواړي چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې یو قانوني چوکاټ رامنځته شوی وي او د دې قانوني چوکاټ لپاره د افغانستان د حکومت موافقه هم شرط ده. د بروکسل د غونډه د ازادي راډیو خبریال مصطفی بشارت له نږدې تعقیبوي او همداسې شیبه هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. بشارت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې نن په بروکسل کې د ناتو روسي ګډې شورا هم غونډه درلوده او د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې، که مهم جزئیات یې اوریدونکو ته ووایه.
بله، سلام بر شما. صبح امروز در آشی کنفرانس خارجه ناتو نشست روسیه و ناتو هم برگزار شد. در این نشست به کنار مسائل دیگر در ارتباط به اوضاع افغانستان هم دو طرف بحث و گفتگو داشتند. اندرس فوگاس موساد منشی عمومی ناتو پس از این نشست به خبری به خبرنگارا گفت که بیشتر اونا در تروریسم خونسوسازی اینها نارجازه از خونسان و همسان و بازده با مواد مخدر در منطقه را همسان و مجانبه با جانبوسیه داشتن و همچنان گفت که روسیه
بشارت صاحب بشارت استاسو غکسم نرزی که دایشه چی که در غزای لک بدل که او چی اوردون که پوسیش تاسو چه وایه؟
بله، آل درست شد؟
بله، میره بنی ایده مورک.
خب در این شرف همچنان مقام های ناتو گفتند که روی چیگونگی مبارزه با تروریسم سازی ماین های کنار جاده و همچنان مبارزه با مواد مخدر در منطقه به خصوص افغانستان دو طرف همچنان آیت مسئولان شورای روسیه وعده سپردند که در ارتباط با انتقال تجهیزات نیروهای ناتو از افغانستان از طریق خاک روسیه هم موافقه دارند و که مثلا با استقبال کشورهای عضو ناتو قرار گرفته است. اندرس فوگاس موسن همچنان گفت که در سال 2013 یا ناتو و روسیه در ارتباط با انجام تمرینات خاطر جلوگیری از مبارزه با مواد مخدر در مورد خودسازی ماین و همچنان در ارتباط با اختطاف تیاره ها در افغانستان تمرینات مشترک داشتند که هم تا حد موثر بوده است. بعد از این نشست در دقایق پیش نشست کشورهایی که در چوکات ایساف در افغانستان سرباز دارن با اشتراک وزرای خارجه سرپرست وزارت خارجه افغانستان و همچنان داخل افغانستان برگزار شد و دقایق پیش این نشست پایان یافت و تا دقایق دیگر آندرس فوگاس موسن در یک نشست خبری دیگر حضور پیدا کنه و در ارتباط با نتایج این نشست بر رسانه ها معلومات بده که بعد از در برنامه های بعدی انشاءالله به این مورد هم معلومات ارائه میکنم.
بله بشارت صاحب، د ناتو غونډه تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون تر سیوري لاندې راغلې. ډیری خبرې په همدې تړون باندې کیږي چې دغه تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه غونډه تعقیبوي او له چارواکو سره مو خبرې کړې دي، څه ویل کیږي چې آیا د دغه غونډه په پای کې به بالاخره داسې یو پریکړه لیک یو غوښتنه هم مطرح شي، یو اعلامیه خپره شي چې پر دغه تړون په ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړي؟
خب دقیقاً چیزی که شما اشاره کردین، مسئله تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی افغانستان در نشست وزرای خارجه ناتو که از روز بی‌طرف جریان داره تا سخرا داشته سایه انداخته و همچنان با هر یک از مقامات ناتو که ما صحبت های داشتیم اونا در کنفرانس های مطبوعاتی صحبت داشتن روز و روز گذشتهش اونا همه با یک صدا گفتن که باید از به خاطر ادامه حضور نیروهای بین المللی به خصوص ناتو در افغانستان باید از حکومت افغانستان شخص رئیس جمهور کرده این توافقنامه افغانستان را به زودی امضا کنه و بعد از او ناتو میتواند در یک توافقنامه مشخص دیگر یا جداگانه دیگر با افغانستان سربازهای خود مشخص تعداد شود و همچنان به طور به چگونگی کمک هایشان ماموریتشان در افغانستان و اخباری که ما در کنفرانس ها اشتراک کردیم اونا هشدار دادن که اگر توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا امضا نشود ناتو نمیتونه با ماموریت خود در افغانستان ادامه بده. آنچه که در نشست امروز در کشورهایی که در ISAF سرباز دارن گذشته و چی توافقنامه صورت گرفته یا کدام اعلامیه به نشر میرسه شاید تا دقایق بعد در این مورد راسموسن خودش شخصا معلومات بده بعدا با شما شاید شنگ بساز باشیم.
مصطفی بشارت لتاسونه و دنیا مننه ده ازادی رادیو خبریال لبروکسل نه مستقیما په تلیفون کې وو چیرې چې د ناتو او د غراز د افغانستان کې د ISAF ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راغون شوې دي او د افغانستان له خوا هم د کورنیو چارو وزیر او د غراز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې غونډه کې برخه لري. په څو شیبو کې د ناتو عمومي منشي په یو خبری کانفرنس کې د نننیو خبرو د جزئیاتو په باب د خبریالانو پوښتنې ځوابوي او د ازادي راډیو خبریال هلته شته او کله چې د دغه خبری کانفرنس پای ته ورسید مهم ټکی به تاسو ته واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو او له موضوع لرې نزو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو هیواد به له اوسنیو جنجالي حالاتو ووځي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن وویل په تېرو څو ورځو کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون پر سر خبره کیږي د دې هیواد پر پوځي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو یې منفي اغېز کړی دی. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو دا هم وویل چې ځینو مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې ځنډولي او نور هیوادونه هم له افغانستان سره پر خپلو همکاریو له سره غور کوي. خو ولسمشر حامد کرزی تر لویې جرګې وروسته ویلي هغه وخت بل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې امریکا یې شرایط ومني. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند چې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغلی نور حال په دې راپور کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر ناندریو همدا اوس افغانستان له ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو بېلابېلو اقتصادي پوځي او ټولنیزو حالاتو او د ځینو هیوادونو لاسوهنو ته اشاره کوله. د دې جرګې یو غړي فوزي کوفي وویل له افغانستان سره د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو لیوالتیا کمه شوې او له ځینو مهمو پروژو سره یې مرستې هم بندې کړي دي.
ډیره بیلیوالتیا د افغانستان بودیجې ته ګوري. حتی د سولې د پروژې په ګډون د ځینو پروژو بودیجه بنده شوې ده. جرمني مخکې د سولې د بهیر بودیجه ورکوله خو اوسنۍ حالاتو ته په کتو نور حاضر نه دي. په همدې اساس زه فکر کوم چې یوازې د امنیتي تړون سیاسي اړخ او سیاسي معنا مهمه نه ده، بلکې اقتصادي او ټولنیز اړخونه هم مهم دي چې د خلکو، سوداګرو، پانګوالو او ملاتړو هیوادونو پر ذهنیتونو یې اغیز کړی. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
د ولس جرګې یو شمېر غړي داسې وخت امنیتي او دفاعي تړون پر لاسته کولو ټینګار کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په داخل او بهر کې چارواکو او سیاسي اشخاصو له افغان حکومت غوښتي چې له امریکا سره دغه تړون لاسلیک کړي. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو پر روانه غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندراس فوغراس موسن ویلي افغان ولسمشر د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره کې افغانستان له امریکا سره دغه تړون لاسلیک نه کړي نو په افغانستان کې به د ناتو د ځواکونو پاتې کېدل قانوني چوکاټ ونه لري. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا ویلي که ولسمشر حامد کرزی دغه تړون نه لاسلیک کوي نو د افغانستان د دفاع وزارت او یا بل حکومتي مقام دی لاسلیک کړي. د ولسی جرګې بل غړی فرخونده زهرانه دري له افغان حکومت د ځینو هیوادونو هغه غوښتنه چې وایي دغه تړون دی لاسلیک کړي د افغانستان په ګټه بولي.
کسانی که دوست افغانستان خوده
هغه هیوادونه چې ځانونه د افغانستان دوستان بولي هغه یې مندښنه خولي او ټینګار کړی چې افغانستان د زر دغه تړون لاسلیک کړي ځکه چې د افغانستان په ګټه بولي. ورځینی سیاسي مسایل باید د دې سبب نسی چې د هیواد ملي ګټې تر تاثیر لاندې راشي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لوی جرګې تر بحثونو وروسته دا سند د ځینو بدلونونو پر راوستلو سره تایید کړ. خو ښاغلی کرزی وویل له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون هغه وخت لاسلیک کړي چې امریکا یې شرایط ومني. په افغانستان کې د سولې ټینګښت د انتخاباتو په ښه ډول کېدل او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندېدل د ولسمشر کرزی مهم شرطونه دي.
و مردل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون پر لاسلیک کې ځنډ په مجموع کې د افغانستان پر حالاتو په تېر بیا د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر هیوادونو خپلې مرستې له افغانستان سره ځنډولي او نور هم له افغانستان سره په ځنډولو غور کوي. خو د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې هیڅ یو هیواد تر اوسه له افغانستان سره مرستې نه دي ځنډولي او دا یو لړ فشارونه دي چې د افغانستان پر حکومت راوستل شوي دي.
نی امریکا پول خود قطع میکنه، نی قطر قطع میدانه، نی هم بانک جهانی پول خود قطع میکنه، نی انگلستان قطع میکنه، نی هیچ کشوری اروپایی قطع میکنن. بیرون موضعی است که میگیرند، ما در مذاکرات هستیم. در مذاکرات دیگر با ما هم فشار میاریم، اونا هم فشار میارن، با مطبوعات کشیده میشن. اینی فشارها و اینی گپایی که در داخل میگذره این پختگی حکومت افغانستان نشان میدن.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر مسئلې خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له چارواکو او میلمنو پوښتنه وکړئ او هم دغه راز د دغه تړون په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ، هره ورځ خپرونې کوي، د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو. بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبرې وکړي. جیمز ډابنز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي تر 2014 میلادي کال وروسته د ناتو مرستې له افغانستان سره د امریکا په امنیتي تړون پورې مربوط وګڼلې او امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي وو که دا تړون ونه شي له افغانستان سره به ښایي په پوځي او ملکي برخو کې امریکا خپلې ژمنې ترسره نه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی دی چې یو جګپوري امریکایي چارواکي خبرداری ورکړ چې هر څومره ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون مسله ځنډوي، هم هغومره له افغانستان سره د نړیوالو ملاتړ کمی شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې جیمز ډوبنز نن کابل ته ولاړ او دی به هلته له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د همدې اژانس په باور په واشنگټن کې او د ناتو د متحدانو په منځ کې نا امیدي له دې سره یو مخ زیاته شوې ده چې حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون د همکاریو د تړون له لاسلیک کولو د اوس لپاره پشا شوی دی. وروسته تر دې چې تیره میاشت مشورتي لوی جرګې موافقه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک شي، افغان ولسمشر نړیواله ټولنه پر دې پریکړې حیرانه کړه چې دغه تړون شایي د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د حامد کرزی له دې پریکړې وروسته د کابل او واشنگټن د چارواکو ترمنځ یو لړ جدي خبرې وشوې او د همدې خبرو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز کابل ته تللی دی او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې برخه کې له تبصرې ډډه کړې ده چې ډوبنز به له ولسمشر کرزی سره وګوري که ونه ګوري. یو امریکایي چارواکی په واشنگټن کې رویټرز اژانس ته وویل هر څومره چې د امنیتي تړون مسله ځنډیږي، هغومره له افغانستان سره د نړیوالو پر ملاتړ منفي اغېز شیندي او دا ښکاره ده چې دغه ځنډ هغه بې سارې بې اعتمادي نور هم زیاتوي چې په افغانستان کې شته. د همدې چارواکي په وینا د ډوبنز د کابل سفر د هغو مشورو یوه برخه ده چې د سیمې په اړه یې کوي، خو د امنیتي تړون پر مسلې به هم وشخیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بروکسل کې وویل چې کېدای شي دغه تړون د افغانستان یو نه یو چارواکی لاسلیک کړي. زه فکر کوم چې د دې تړون لپاره دا مهمه ده چې کار یې مخته ولاړ شي. اوس کېدای شي چې دفاع وزیر هغه لاسلیک کړي، حکومت یې لاسلیک کړي، او که کوم بل څوک یې مسؤلیت منلی شي هغه یې لاسلیک کړي. خو رویټرز اژانس په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا څرګندوي چې په هر حالت کې ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې له پامه نشي غورځېدلی.
ومرل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی ده چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عام خلک دغه تړون په اړه څه وایي؟
ستاسو له پیغامونو نه
خدای تعالی دې داسې فیصله وکړي چې د وطن د خلکو خیر
امزا سي خلو به لار او چار نور ملکو سره هم د افغانانو احمد یغول مر سره لار صحیح شي، کاروبار د غټو غټو شرکتو دیوالو هر یو بل مر سره بل یو سره کار شروع شي، دی بل مر سره کار شروع شي، نو بیکاری نه بخلاص. کتیر وختونو کې سیمه د څومره پاته افغانستان جنگ جبل او ورس سره کم تاغو تیر سلو اوس په دې وخت کې امریکایان تر غریدا کیسه هغه سره د سیمه موږ سره یو موږ سره خپل لګیای څو کاروبار نه کوي څو کارو مسر کوسل اډیر بیکار نه خلاصول.
زمانم ناصر خان هم د جرګې غړونوال نه دا توقع لري چې د ملت ګټي او په نظر کې ونیسي به د تړون وکی که تړون امضا شي خو لازم به شي. افغانستان خو اوس پورې کې بیروزګاری زیاته تقریبا په سلو کې تقریبا 60% اوس بیروزګاری ده. ګمکونه وشي بیروزګاری به ختم شي.
امضا دې بدای شت سي ټول افغانان یو سي ټول په دې باندې خوشاله یا په دې باندې یو موټی شي. یو
ستاسو لا پیغامونه نه
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ او تړون په اړه مو د یو شمیر افغانانو نظرونه واوریدل. د افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان په بودیجه کې د احتیاط د کوډ د پیسو د لګښت پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ائتلاف مسؤلین وایي د دې کوډ پیسې د ولسمشر لخوا لګول کیږي او مکلف نه دی چې په اړه حساب ورکړي. د دې ائتلاف چارواکو دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې امکان لري په سیاسي چارو او انتخاباتي کمپاینونو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
اکتا یا د افغانانو لپاره د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف د افغانستان له بودیجې څخه جمهور رئیس ته د 14% پیسو په ځانګړي کولو انتقاد وکړ. د دې ائتلاف مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دا پیسې هر کال د بودیجې د احتیاط کوټ للارې جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د دوی په خبره د دې پیسو د لګښت واک یوازې جمهور رئیس لري او مکلفیت هم نه لري چې په اړه حساب ورکړي. د دې ائتلاف مشر حسین وردک وویل دا پیسې هر کال د ملي بودیجې له زیاتېدو سره زیاتېږي او امکان لري چې په سیاسي فعالیتونو او انتخاباتي کمپاینونو کې ورسخه ګټه واخیستل شي.
د دیرلس او هندریم کال د پاره د احتیاطي کوچ د پاره تقریبا 14% په بودیجه ټاکل شوی ده. دا ډیر زیات تشویش ورده په دې خاطر باندې چې دا کوټ نهایت خپل سیاسي دي. څه رقم مصرفيږي په کومو پروژو باندې مصرفيږي د دې راپور هیڅ اصلا شته نه. صرف رئیس صاحب جمهور کولای شي چې هغه پروژې امضا کړي، اما دا چې دا به د چیش د پاره استعمالي کې څنګه کېږي د دې راپور نشته. زه فکر کوم چې اول باید په دې کې ډیر زیات کار وشي چې د مقدار باید کم شي، او بل دا هم باید په دې کې وضاحت ورکړل شي چې دا مصرف هم شو په کومو
روجو باندې مصرف. د دې ائتلاف چارواکو وویل د هواد راتلونکو مریض کال عادي بودیجه سباندې 1440 او پرختي بودیجه 1140 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. دوی وایي لدی بودیجه څخه کم شپږ سو میلیونه ډالر د احتیاط د کوډ للارې جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د یاد ائتلاف چارواکو وویل د مالی وزارت د عوایدو راټولولو ته هم منظم سیستم نه لري او ډیر ځله د ولایتونو عواید له مرکز څخه پټ پاتې کیږي. خو د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د هر کال په بودیجه کې مختلف کوډونه درج او پیسې په پام کې نیول کیږي. د شفافیت او حساب ورکولو د ائتلاف انتقادونه رد کړل او ویل چې د ضرورت په وخت او عاجلو پیښو کې د دغه کوډونو للارې جمهوری ریاست ته پیسې ورکول کیږي. ددا هم وویل جمهوری ریاست ته د احتیاط د کوډ للارې د پیسو ورکړه په شفافه توګه ترسره کیږي.
کوډونه د مختلف فعالیتونو لپاره وضع شوي دي او حساب شته دی، ځکه دلته یو سیستم موجود دی او پیسې نه وځي نو دا خپل مراحل لري، هغه ټول مراحل بشپړ کیږي بیا پیسې له سیستم وځي. داسې مې کېدلی شي چې بعضې کوډونو کې پیسې هیڅ مصرف هم نه شي. سیستم یې شفاف دی، له سیستم نه پیسې وځي، دا خپل قانونی مراحل لري او دا په داسې سادګۍ باندې دا پیچلی سیستم نشي وتلی لکه څنګه چې مطبوعاتو کې اورېدل کېږي.
ښاغلی جیلانی دا هم وویل چې ولایتونه د مرکز د لارښوونې سره سم چلند کوي او عواید هر ورځ په مستوفیتونو کې درج کیږي. د افغانستان د ملي بودیجې مسوده تیره ورځ مشرانو جرګې د یو لړ پروژو په ور زیاتولو سره تایید کړه. د دې جرګې اداري هیئت وایي یاد مسوبه به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستول شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم پر مختلفو موضوعاتو راپورونه لرو. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې د اوکراین مظاهرو ته هم کتنه کوو، خو اوس به جنقه الکوزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز نن کابل ته ورسید. په کابل کې د امریکا د سفارت یو خبر پاڼه وایي چې ډبنز به د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي. په کندهار ولایت کې نن د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان ووژل شول. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد ساغزي ازادي ورته وویل وژل شوي کسان یوه ښځه، د هغې دوه کوچنیان او خاوند دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د سړي تختونکو یوه شپږ کسیزه ډلې نیولې ده. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال ظاهر ظاهر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ډلې درې ورځې مخکې یو 15 کلن هلک هم تختولی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي د مدني ټولنې فعالان به له دوی سره د عامه پوهاوي او د انتخاباتو له پروسې نه د څارنې په کار کې همکاري وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو هیواد به له اوسنیو ستونزمنو حالاتو نه ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړه. د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو او د ایران د اټومي پروګرام په ګډون یې د متقابل همکارۍ پر مسلو بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن نن وویل چې متحده ایالات او چین باید عملي همکاري پراخه کړي او نتیجې وښيي. جو بایډن د چین له مرستیال جمهور رئیس لی یوان چو سره نن په پیکینګ کې خبرې وکړې. د اوکراین صدر اعظم نیکولا آزاروف خبرداری ورکړ چې مخالفان د سیاسي شخړو زیاتول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې مظاهرې دوام لري او خلک د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. په مسکو کې یو څېړونکي موسسه چې په روسیه کې له پردیو څخه د بیرې او بنسټپالنې په اړه څېړنه کوي وایي چې په دې هیواد کې د نژادي تبعیض حملې دوام لري. او په روسیه کې یو تر ټولو پخوانی مسجد چې د دې هیواد په لویدیځ رازان سیمه کې موقعیت لري بیرته مسلمانانو ته ورکړ شو.
د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په ورستۍ برخه کې د خزو پر ستونزو د ازادي رادیو په نیمه نړۍ کې په دې اړه چې ول اکثر خزي په رواني ناروغي وخت کې غاویلتونه چدي معلومات اوریدل شي. د غراز د خزو پر ستونزو نور راپورونه هم لرو، خو مخیر دی چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې له مظاهرو لاس واخلي او اپوزیسیون د پارلمان غونډه ګډه وډه کړه. ویل چې تر هغو به د پارلمان د غونډو مخه نیسي چې حکومت استعفا نه وکړي. د اوکراین د تازه پیښو په اړه به له احمد شیبر واورو چې همدا شیبر سره په سټوډیو کې دی. مهرباني شیبر.
مننه نوري صاحب. د اوکراین صدر اعظم میکولا زروف اپوزیسیون ډلې ته خبرداری ورکړ چې له سیاسي ناکراریو لاس واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې اپوزیسیون خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. زروف د کابینې غونډې ته نن د خبرو پر مهال وویل دی وایي وبخښئ له تخنیکي تېروتنې څخه. زروف وایي معین سیاسي قدرتونه چې عمراني اجنډا نه لري په لارو کوڅو کې خلک خشن او اعتراضونه ته هڅوي. غیر قانوني خلک د ادارو نیولو ته، د عامه ودانیو نیولو ته او د دولتي تاسیساتو نیولو ته هڅوي. دا یو جنایت دی. د بیا وویل چې زه غواړم چې هغو کسانو ته چې د لارو کوڅو د اعتراض کوونکو مشران ګڼل کیږي ووایم د دغو جنایتونو مسؤل به وګڼل شي. او دی وایي چې څوک دې ته چمتو دی چې د جنایت مسؤل وي. په ورته وخت کې د اپوزیسیون وکیلانو نن د پارلمان غونډه ګډه وډه کړه او وی ویل چې تر هغو به د پارلمان د غونډو مخه نیسي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. اپوزیشن له حکومت غواړي چې د دې لپاره استعفا وکړي چې د اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو د تړون لاسلیک دوی ډډه کړې ده او پولیسو له مظاهره کوونکو سره زور زیاتی کړی دی. ټاکل شوی وه چې د تیرې میاشتې په اخره کې اوکراین د اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو تړون د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې لاسلیک کړی وای، خو د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له اروپای ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ او یوځای کېدو تړون د اروپای ټولنې د مشرانو تر غونډې مخکې رد کړ. له دې پریکړې سره په اوکراین کې پراخې مظاهرې پیل شوې. دا له 2004 میلادي کال را پدېخوا چې په اوکراین کې نارنجي انقلاب وشو تر بل هر وخت پراخې مظاهرې دي. د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 3.5 لک کسانو د کیف د آزادۍ په میدان کې وروسته تر دې لاګرین وکړ چې یوه ورځ مخکې تر دې پولیسو مظاهره کوونکي وځپل. یانوکویچ د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې اوکراین نشي کولای په دې ډول له روسیې سره خپل نږدې تجارت قرباني کړي. روسیا د اوکراین او اروپای ټولنې له یوځای کېدو سره مخالفت کوي. اپوزیسیون د سیشنبې په ورځ ونه توانېده چې په پارلمان کې حکومت ته د عدم اعتماد رایه ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. نن په زرګونو اعتراض کوونکي په کیف کې د خپلواکۍ په میدان کې پاتې شول. تر اوسه له پولیسو سره د شخړې په تور 9 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په عین وخت کې رسنۍ خبر ورکوي چې د اوکراین د سریازم مرستیال یوری بویکو ماسکو ته د اوکراین او روسیې د دوه اړخیزو همکاریو پر سر د خبرو لپاره تللی دی. د اوکراین ولسمشر بیا په چین کې دی او هلته هڅې کوي چې له پیکینګ سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي.
احمد صاحب، له تاسو نه مننه. د اوکراین د وروستیو حالاتو په باب مو واورېده. دغه راز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې هم د اوکراین له وروستیو حالاتو ځان خبرولی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
او اوس هم بیرته د افغانستان په اړه مسایلو ته مخه کوو. د ختیځ زوند 200 لومړین سیلاب نمبر قلور دو چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د یو شمیر سیمو امنیتي وضعیت کله ناکله ځکه خراب وي چې سختدریزي وسلوال پر پوله را اوړي او حملې ترسره کوي او له حملو وروسته هم بیرته له پولې اوړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري د دې قلور دو لویان ډګروال محمد نعمان هاتفي سره خبري کړي او لومړی په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د ملونو په پوښتنه کړې ده. ښاغلی هاتفي په ځواب کې وویل
امنیت ټینګ ده، خو کله کله داسې پیښ شوي دي چې دښمن چې مخامخ د جګړ توان زموږ د پرسونل سره نه لري، دوی به سهار پرېږدي د مرز نه اخواته به وړي، بیا وروسته چې زموږ ځواکونه ټول سهار هم محربوي عملیات او هم د تصفیوي عملیات تر پوښښ لاندې ونیسي، سهار تصفیه کړي، نو وروسته بیا کله کله بیا د دوی پیدایښت او شتون موجود وي. دغه مشکل د امنیتي ستونزه دا چې خلاصه دروازه او خلاصه مرز موږ لرو.
راتلونکو ولسمشریزو ولایتي ټاکنو لپاره هم وخت کم پاتې دی، یو څو میاشتې ورته پاتې دي او خلکو سره هم همدغه اندېښنه ده چې هسې نه د ناامنۍ له وجې نه دغه انتخابات په ځینو سیمو کې ونه شي. یعنې بېلابېل نظرونه دي، او یا هم ځینې خلک وایي که چېرته موږ ته امنیت برابر نه شي نو موږ به په انتخاباتو کې برخه وانه خلو. خپله تاسې دغه راتلونکو ټاکنو لپاره څه امنیتي تدابیر نیولې دي او دې سرخوا کې ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي چې تر انتخاباتو پورې به هغه امنیتي اندېښنې چې اوس په ځینو سیمو کې شته هغه به څومره ورکې کوي؟
انشاءالله د خدای په توکل او د خپل ګران هیواد او هیوادوالو په مرسته او حمایت چې د دوی خواخوږي او حمایت تل زموږ سره وو او موجوده ده. د 200 کل اردو اړوند منصوبین د و ولایت په سیمه سي او یا ولسوالۍ او کلی په برنیسي مونږ خپل هڅو خان لرو چې په سیمه خپل عملیاتونه ګرندې کړو. لکه څنګه چې ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویلي دي، د پسرلنۍ او دوبنۍ او اوس مهال چې ژمنۍ صفې ته مونږ اړ شوي یو خپل عملیاتونه چټک خبرګون ورکوو. په ډیر خمورال او خروهیه زمون پرسونل د خپل هیواد د دفاع او د خپل ملی حاکمیت او بشپړتیا لپاره خپل آمادگی او چمتووالی لري. اوس مهال د 201 سیلاب قلودو په دغه سیمه چې ما تاسو ته ویل یوول زره 55 د رای اچونې مراکز پرانسی شوي دي، او همدارنګه زمون کوښښ دا دی چې لا هم خپل عملیتونو ته ګرانتۍ ورکړو چې چیرته چې د مخالفینو تحرک، چیرته چې د مخالفینو تهدید موجود وي، هلته مونږ امن، نظم او امنیت ټینګ کړو.
د ختیځ د 200 لومړي سیلاب قلوردو ویاندګروال محمد نعمان هاتفي و چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په باب له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو پر ستونزو د ازادي راډیو په نیمه نړۍ کې په دې اړه چې ولې اکثره خزي په رواني ناروغي وخت کې غاویلتونه یې څه دي معلومات اوریدل شي، خو اوس بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په کندوز کې د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ټولنو او یونسکو سازمان له لوري په یو دورځني سیمینار کې د شمال ختیځ زون 10 تنه خزینه خبریالانو ګډون کړی و. د دغه سیمینار هدف د میرمنو لاسرسی رسنیو ته و ترڅو له همدې لارې څخه خپل حقونه مشخص کړي او له قانون څخه هم خبرتیا ترلاسه کړي. په اړه نور حالې زموږ د سیمه ایز خبریال اجمل آریان په رپورټ کې.
د شمال ختی زون دیش تنه خزینه ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړل شوې. دا شمیر انجنې چې په یو دورځني سیمینار کې د ګډون په هدف کندوز ته راغلي وي، د فراغت سندونه پرې وویشل شول. د دې روزنیزي دورې چارې د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ټولنې او یونسکو سازمان له لوري پر مخ وړل کېدې. په شمال ختی زون کې د یادې ټولنې استاذ میرمن زرغونه حسن وایي چې دا د خزینه ژورنالیستانو د ظرفیتونو د لوړوالي په لور یو مثبت او عملي ګام دی چې پورته کېږي.
شاب داشتیم در رابطه و ارتقای ظرفیت ژورنالیستان در مناطق دوردست که ما در ولایت کندوز برنامه را اندازی کردیم و
دورزنه ورکشاپ مو درلو دلیر سیمو د ژورنالیستانو د ظرفیتونو د لوړوالي په خاطر چې موږ دغه پروګرام په کندوز ولایت کې جوړ کړی وو، او ګډونوال مو له بدخشان، تخار، بغلان او کندوز څخه رابللی وو چې ډیر شنو ته شمیر رسیده. د ژورنالیزم د اساسات او د مارکیټینګ په برخه کې دوه کسانو زده کړې ترلاسه کړې. اغل زرغونه حسن وړاندې وایي چې هدف یې له دې روزنیزې زده کړې څخه د میرمنو لاسرسی رسنیو ته دی، ترڅو له همدې لارې څخه خپل حقونه مشخص کړای شي او له قانون څخه هم خبرتیا ترلاسه کړي. په همدې حال کې د دې روزنیزې دورې ګډونوالو هم له دې پروګرام څخه چې زیات څه پکې زده کړي وو خوشحالي خوده. څو تنه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی هغه څه زده کړي چې مخکې پرې نه پوهېدل.
پروهر سادات هستم از ولایت بدخشان، او تقریبا مدت دو روز میشه که د ای جما د ای ورکشاپ اشتراک کړم، یک سیمینار بسیار.
پروهر سادات هم د بدخشان څخه په دغه دورزنیز دوره کې د ګډون لپاره دلته راغلی وم. یو خو سیمینار وو، ډیر څه مو پکې زده کړل، او دوه برخې وې چې یوه برخه یې مارکیټینګ وه او بله برخه یې هم د ژورنالیزم اساسات وو. د دې روزنیز دورې د چارواکو په وینا چې له دې سره به دوی وکولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. د دوی په وینا چې ورته روزنیزې دورې به په راتلونکي کې هم پیل شي. د یادولو وړ ده چې دا مهال په شمال ختیځ زون کې لسګونه رسنۍ شته چې ډیری کارکوونکي په غیر فني توګه رسنیز کارونه پر مخ بوزی. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې نیمه نړۍ کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې په رواني ناروغیو زیاتې اخته کیږي، له دوی سره باید څه ډول چلند وشي او درملنه یې څنګه کیدای شي، دا ټول به په دې خپرونه کې واورو. خو تر هر څه دمخه د ښځو په اړه لنډ خبرونه اورو چې وږمه رشیدې وړاندې کوي.
د بریتانیا په مالی مرسته به په راتلونکو درې کلونو کې د لرې پرتو سیمو 2.5 لک نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره شي. د پوهنې وزارت مرستیال هم این رسا وایي چې د بریتانیا په نږدې 500 میلیونه پاونډ مرسته به لرې پرتو سیمو کې نجونو ته ځانګړي ښوونځي جوړ شي، ښوونکي به وروزل شي او د پوهنې په نورو چارو به ولګیږي. په داسې حال کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون تصویب له څو میاشتو راهیسې په ملي شورا کې ځنډیدلی دی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا قانون باید ژر تر ژره تصویب او بشپړ پلی شي. د قانون د جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان په اساس له څو کلو راهیسې د اجرا وړ دی، خو د بشر د حقونو کمیسیون وایي چې دغه قانون په یو شمېر عدلي او قضایي ادارو کې عملي کیږي، خو تر اوسه په ټول افغانستان کې نه دی پلی شوی. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم له افغان چارواکو غوښتي و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په تصویب کېدو کې خپلې هڅې چټکې کړي. او وروستی خبر ده چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه شاوخوا 25% زیاتې شوې دي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر تیرې ونې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په خاطر باید د تاوتریخوالي عاملانو ته د مافیات دود له منځه یوړل شي. میرمن سمر وویل چې پولیس د تاوتریخوالي په پیښو کې مخکې تر دې چې د کوم چا لخوا ورته شکایت وشي باید اقدام وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي 4,000 پیښې ثبت شوې دي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت ځینې سروېګانې ښیي چې په سلو کې 80 افغانان په رواني ناروغیو او ناکراریو اخته دي، چې د دغو رواني ناروغانو زیاته برخه ښځې دي. روانپوهان وایي چې جګړه، مهاجرت، بېوزلي، ناوړه دودونه، کورني تاوتریخوالي، په واړه عمر ودونه او داسې نورې ناخوالې هغه عوامل دي چې ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې کوي او په رواني مړاویتوب، ژور خپګان یا ډیپریشن او نورو رواني ناروغیو اخته کوي. د پغمانی اوسیدونکو زکیه د کورني تاوتریخوالي وهلو ټکولو له امله په ژور خپګان اخته شوي. دا وایي چې له هر څه انځان نه زړه تور دی. دا د خپل ژوند کیسه ده سې کوي.
زړګی چې نن اسکول مې دی واده واتري تلې مولا مغاوالې ورځ نو ډېر ظلمونه تېر خو اخې له لاسه دندرایندو دا مېړه باندې راته پرېښود چې ما سره ښه وضعیت کې ډوډۍ به سره لمونږ قلفوله شی به مونږ نه قلفول مونږ ته به نه راکړ. زه یو بله یور مې وو هغه هم بېچاره کونډس مونږ دوه کونډې نه اولادونه مې تیاژ متاج وو مونږ ته به داسې د ښځه په سترګه نه راته کړ چې مونږ هم ښځې کنه مېړه هم نه ویلې مېړه په مونږ ننګ نه کوو چاره مریضي به را باندې پیښه سو ډاکتر ته به یې نه بود په همداسې تېروی یم تاسو ته یې لکه مرکو کاله یې نه سوی اغوستله درې کاله مې هغه مېړه ژوندی و بس هغه مړ سهغه مې بیا ټول بیرغونه کړ مل تاسې زه هغه وخت نه پرېښوله اوس چاغو. نو بیا درې کاله ما کلتون تېر کړ هغه هم ډېر ظلمونه مې څېړلي دسې لی ورو راباندې وکړه درایندې خواښې بار له درې کالو بیا زه دغه لی ورو ته مې په نکاح کړم خو وړکی وه هغه وسې په نکاح کړم خو دننه مې هم ډېر ظلم ولیده چې دو به یې خویندو به یې ورته ویلې مورې ده به یې وهل هم زیاته ډېرې بعدې وې چې به مې ورته ویلې چې سړی زه خو د پردیو احتیاج متاج یم خیر او کار وکړه نو د ما احتیاج وس بیا به یې راته مور به یې ورته ویلې چې دا د خو ګزاره نه سر کړي بیا به راجیکس ته ویل ما سره شپه نه تېری بیا به ما مې خپل اولادو ته چې چا داسې خیرات راکوو چا به چې کوم جوړ زاړه کالي راکوو لا به مې بیا خپل اولادو ته را وړه دا دوه وته بیا به مې دو ته جوړول حتی د مړي کالي دی تختې د سار به چې چا وویست هغه به یې راته رالیږه دا خپل اولاد ما ډېر په هغه لوی کړه د یو زوی لور مې چې دا نور اولادونه مې دا هم داسې راله غاړس مونږ یې ډېر بېتباره کړو مونږ یې ډېر پس رفته کړو که نه زه پلار د کور هوښیاره زه وم مونږ یې ډېر پس رفته کړو ډېرې کم خلکو ته راوستو ډېر په ښه نظر یې نه راته کتل نه ما هغه ژوند نه اوسېد تر اوسه پورې ته د بد وضعیتي ډېر راسره کړو نو ډېر وهل دې راکړو زه به یې دویم په سر ډېره وهل د پلار مړی مې نه دی لیدلی نه به یې ورته راپرېښودم د خویندو معاملو ته به یې نه راپرېښودم نه همېشه به ما په خپل کور کې وم دا سر مې هم د خور ته ویل مل داسې خوږېږي داسې جد و جیک ده چې زه یې په سر وهل ډېر راکړم.
د زکی وچکلکه دنګه ونه د ژوند ناخوالو کړو پکړي کله چې خبرې کولې او خلنې مړاوي سترګې په یو لری ځای کې خخې کړې وي. زکی وایي چې درې کله کېږي زور ظلم پرې کم شوی دی خو اوس به یې څه کړي چې دا په دې حال ده
دا درې کله کېږي چې په ماسودګي راغلی اوس نه زه په دغه حال نو دا اوس چې ښه راسره کېږي زه تم اوس په دې څه کړم زه دې اوس په دې حال کړم اوس په دې تا ښه اوس څه
تکلیف لري
اوس ټول د اعصابو ته اوس هر راختر ته چې زه ماته وایي د اعصابو ته هېڅ مې خوشحاله یې جای ته زړه نه کېږي چې زه خوشحاله سم و دو ته نه ځم بس یو جای میمانی جای ښه جوی نه سي نه ځم داسې جای ته چې لاړ سم بیا ژړا ورځي زړه مې خفه کېږي اوس مې دا خور په زور راوستلی چې راځه لږ به دې ساتي چې دغه جوی کې مې زړه خونې زون چا چی په تیارې کوټه و امال ته کې ناس و نه می څوک لیدای نه څوک را تاګیره مې خپل اولادو ته زړه خو کې ورته روزم سره غږیږم کې نن بیا ته لاړس تاسو ساسه بي تکلیف راته پیدا سوینه تا وسم دا وخر میس نه لګي اوس بل راځي او ډاکټر ته لاړم ته تشویش دې کې کنه اوس تشویش نه لرم اولادو هم څه کوم خو ما وخت نه خبره می سره پیدا و اندس می زړه خو زه اوس په دغه واغیم چې خدای پاک دونه مې اولاد ته ژوندی ولري چې زه زامنو ته ښې ښځې وکړم او دغه درې لورګانې نیک نامه لاړې سي نور یې سم وکار نه دي اوس مې د خور ته دي چې نه مې ښه کالیو ته زړه کېږي نه مې ښه خوراک ته زړه کېږي نه مې په خدای ته خپل سر مینځلو ته زړه نه کېږي همداسې جګرخونه دی عمر وهل مې تیر کړي ډوډۍ نه خوراک مې تیر کړی د نه اغوستلو یې کالیو مې تیر کړي خو چاته مې نه ویل حتی ما مې خویندې نه دي خبرې کړي چې په ما داسې ظلم ته اوس چې دوی خبرېږي دوی اولې ته نه ویني مال څه ویلي مې وایي څه به م کړي نو زده ما نماس نیستی ده تو تروز پا ما نیستی دن نماس میره نماس آقه که در تاریا که نو لکمه بکم چه سری میره کار و بارو نلری نزه بای لکمه ده نو دی ما نماس از رجی گه خوی تدوی پیسه نلرم یا دی خوخ خورا پیسه سرائه و نلری یا دی خی جامعه پیسه و نلری خواه مخواه سرائه دیر مایسه کی وزه خواه کالای نسم او سزه بام کزی واغن طول برا پوری و خاندی پا دی با و خاندی چه وقت ما دی خلق و دی را غوستی وی بیا و خواه و بیا چه یا وقت ترقمی وست ترقمی انتس میز رو نامی در
روغی د درملنې وړ دي چې د روانپوهانو د مشورو او په جدي حالاتو کې د درملو له لارې ناروغان خپل روغتیا بیا مومي او خپل عادي ژوند بیا پیلولی شي. خو په افغانستان کې تر اوسه لا رواني ناروغیو ته وړ پام نه دی شوی، نه د درملنې پوره مرکزونه شته او نه هم له داسې ناروغانو سره په کورونو کې سمه رویه کیږي. ځینې کورنۍ بیا په رواني ناروغیو کې په دوا او ډاکټر هم اعتماد نه کوي. کورنۍ یو خپل ناروغان غواړي چې په دم او تعویزونو ځان ورغوي. د دې دوه ښځو خبرې چې په کابل کې د رواني ناروغیو په یو روغتون کې بستري دي واوري.
زه مې ټکان کې سر مې ګرځي، د شپې د حمله را باندې راځي، ډاکټر ته بوتلم، دوا را باندې وکړه، هېڅ توان ماته مات پیدا ونه کړله. سړی مې راوستم، ما دلته بستر کړلم، که دې بستر سره لږ ښه شي لږ دوا در باندې وکړي او که ته لږ ورسره ښه شي دغه تشویش کوم، ځګرخوني کوم، هغه کوم، پوس به یو ساعت کایم، یو ساعت داسې یې مخه نو سی هغه را باندې راسي اتي په دا هغه کې انداسې هم داسې کته پورته منډې وم او په دا زړه مې داسې دربېږي، دا سر مې داسې ګرځي، سهار چې ته مې خطا کې زیاتې مې بیا سره یې جګوي. ملا سغه ملا د زوی په ګورځي خپلې پیسې اخلي، دغه نه تعویز یو پیدا ماته ونه کړه، یو ملا را باندې پرې نه ښوده، یو ملا را باندې پرې نه ښوده، داسې پیسې ورکړې، داسې پیسې ورکړې، تعویز نه ملا پیدا راکړله او نه زیارت پیدا راکړه.
وسر از دې سوغږيږي، وسر از په موضوع مې غواز بد لګيږي، هیڅ دوا مې غولې را کړې، هیڅ دا فائدې نه درته کړې، اندس بس ولوې دم چپا به شوما، دا لاس رپکی به مې کاغذ شو، هیڅ دوا تاثیر نه کوي، زم سیمولات لاړ سما کدا لاس مې سره خرسي.
د رواني او عصبي ناروغیو ډاکټران وایي چې که څه هم د رواني ناروغیو په کامل ډول مخنیوي ممکن نه دی، خو که په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی ونه شي، دوی ته د یوه بې ارزښته شي په سترګه ونه کتل شي او په حقونو یې سترګې پټې نه شي، کیدای شي په رواني ناروغیو د اخته ښځو شمیر ډېر راکم شي. دا چې رواني ناروغي ولې راپیدا کیږي، نښې کومې دي او کورنۍ له دغسې ناروغو ښځو سره څنګه چلند وکړي، د روانشناسۍ استاد پوهیالی شرف الدین عظیمی په سټډیو کې راسره دی او په دې اړه به معلومات راکړي. استاد، که په سر کې دا راته ووایي چې رواني ناروغۍ، خپګان یا ژور خپګان ولې پیدا کیږي، عوامل یې څه دي؟
وایي چې کله چې له یوې ټولنې نه جګړه وځي، نو په هغې ټولنې اروایي ناروغۍ راننوځي. خو زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه سوله چې جګړه هم ترې ونوتله او اروایي ناروغۍ هم پرې راننوتې. یعنی یو لوی علت په یوه ټولنه کې د هغې ټولنې امنیت ده، سوله ده. کله چې فردي مسؤلیت نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې آزادي نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې څوک خپلو غوښتنو ته ونه رسېدل، واضح ده چې د هغوی غوښتنې د هغوی په وجود کې سرکوبه کیږي او بیا هغه د اروایي ناروغیو په شکل راڅرګندېږي.
استاده، ولې ښځې په رواني ناروغیو زیاتې اخته کیږي؟
د هر ټولنې اروایي ناروغي تفاوت کوي. په نوره دنیا کې استرس یو یا اروایي فشار یو ناروغي ده، خو په وروسته پاتې هیوادو کې معمولا خپګانونه لوی اثر لري. زه په دې باور یم چې هر افغان میرمنې په یو ډول نه په یو ډول داغ لیدلی. په هر افغان کورنۍ کې تقریبا یو کس مړ شوی، تقریبا هر کورنۍ یو معلول لري، هر کورنۍ یو غم لري، هر کورنۍ یو نالوستی لري، محدودیتونه لري، فرهنګي ناملایمتونه لري، جنسیتي تفاوتونه لري. په افغانستان کې خځې میرمنې ځکه خوښینې کېږي، ځکه ژور خپګان بنښته کېږي او ډېر هم دي چې دوی د خپلې خوښې کار نسي کولی. یعنې دوی په خپله خوښه واده نسي کولی، دوی په خپله خوښه مکتب ته نسي تللی، دوی په خپله خوښه وظیفه یا دنده نسي نیولی، دوی په خپله خوښه خپله دنده نسي انتخابولی، دوی په خپله خوښه د اولاد د راوړلو او د نه راوړلو خوښه دوی سره نسته، حتی د لباس اغوستلو د نه اغوستلو خوښه دوی سره نسته، د پلار کړه د تګ خوښه دوی سره نسته. حتی د کورنیو مسایلو کې، د پخلي په مسایلو کې، د کور د جوړولو په برخه کې، د کور د رنګ په برخه کې، د اولادونو د روزلو په برخه کې دوی ته صلاحیت نه ورکول کېږي.
که یو ښځه رواني تکلیف لري، هغه کومې نښې لري چې دوی وپوهېږي چې دا ښځه مریضه ده؟
په عمومي توګه خپګان بېلابېلې نښې لري. په اول قدم کې هغه څوک چې خپه یي یا د خپګان ستونزه لري، د ده خلق او خوی تغییر کوي، بدلون پیدا کوي. نور هغه پخوانۍ مېرمنه نه وي، دا ډېره زر په قهر کېږي، حوصله یې ډېره کمېږي، اړیکې یې له خاوند سره ډېرې کمزورې کېږي، جنګونه یې له خوښې سره ډېرېږي، اړیکې له د مور او پلار له کورنۍ سره کمېږي، د اولاد په روزنه کې، د اولاد په پالنه کې پاملرنه یې کمېږي، حتی جنسي تمایلات یې کمېږي، حتی د میاشتنۍ عادت یې بدلون پیدا کوي، یا یې وخت ډېرېږي، یا یې درد ډېرېږي، یا یې ضایعات ډېرېږي. حتی ارواپوهان وایي چې که خپګان ډېر سي، که خپګان شدید سي، که خپګان دوامداره سي او درملنې ونه سي، کېدای سي یو مېرمنه عقیمه یا بې اولاده هم کړي. بل خوب اخلال پیدا کوي، یا ډېرېږي یا کمېږي، اشتها یې یا کمېږي یا ډېرېږي، وزن یې یا کمېږي یا ډېرېږي، ډېرې زاړي، بېلابېل فکرونه یې په ذهن کې راګرځي، ډېر د خودکشۍ په اړه فکر کوي. په ځینو کورنیو کې ځینې د مېرمنو خاوندان په دې باور دي چې دا مېرمنه مې بې پروا سوې ده، مېرمنه مې ښه خواړه نه پخوي، مېرمنه مې پام نه کوي، مېرمنه مې ګنګسه ده، مېرمنه مې بېکاره سوه، پس رفته سوه. دا اصلا د مېرمنې په بدتوب او زشتوب دلالت نه کوي، دا دې معنا ورکوي چې دغه ښځه ناروغه ده او په یوازې د دې چې موږ دا ووهو، ویټه کوو، تاوتریخوالی وکړو، له کوره یې وباسو، خواړه پرې قطع کړو، یا یې سپک او سپوره کړو، د دې په جای ښه خبر ده چې دې دا موږ اروایي ډاکټر ته ورولو چې د دې اروایي ستونزې حل سي. دا خو جرم نه ده، دا خو ناروغي ده.
ځینې خلک خصوصا په کلیو بانډو کې دغسې ښځې حتی په شدیدو حالاتو کې چې په دوی ځینې حملې راځي یا دوی پیاوړي وایي پیریانو نیولی، نو تداوي څنګه کېدی؟
د خپګان یا په ټوله کې وایم د اروایي ناروغانو درملنه په زیارت کې نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تعویزونو نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تورو کوټو کې نه کېږي، په زنجیرو نه کېږي، په بېنمکه ډوډۍ نه کېږي، په وهلو نه کېږي، په ټکولو نه کېږي، هغه ته د ښو امکاناتو په راوړلو هم نه کېږي، ځکه چې هغه نور د دې په ارزښت نه پوهېږي چې د ما مخ ته طلا ایښي، ښه خواړه ایښي او که ښه خواړه نه ایښي، نور د ښو جامو په اړه فکر نه کوي. هغه خو ناروغ ده اوس، ضرورت هغه دې ته لري چې موږ ارواپو ته ورول، موږ یوه اروایي مرکز ته ورول، یعنې موږ په دغه برخه کې دا ډاکټر ته هم ورسلی سو، ډاکټر اعصابو ډاکټر ته ورسل سي چې هغه بیا ترې وخته پورې هغه ته دوا ورکړي او بیا وروسته مشاوره شروع سي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه، نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وي.
صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندارے کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پن کرو زوے دے ناوے سپن مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لک لکه غنم کې دیږي ګوښت لکه غاڼې سرارتا و منډه لکه غاڼې سرارتا و منډه لکه ناوې نرانوان شیر لکه یو خو ګڼې همدا سه بنف بنف کولای دی جون 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه جون دن ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یا وڑو کئی کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیووی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصتا لفظنا ناس ور تلاس درزنے ور کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی